اینجا رادیو آزادی است، به یک برنامه دیگر خوش آمدید. بخش اعظم این ساعت به دو برنامه هفتگی اختصاص یافته، برنامه مثلث نگاهی به رویدادهای افغانستان و منطقه و روز هفتم برنامه از رویدادهای افروزفته تقدیمتان می شود. اما نخست چند خبر مهم. یک مقام وزارت خارجه امریکا خواهان رهایی 3 زندانی امریکایی از بند طالبان شده است. راجر کارستنز نماینده ویژه رئیس جمهور در امور گروگانگیری در وزارت خارجه امریکا دیشب در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق نوشت که آنها تلاش میکنند که این امریکایی ها را دوباره به خانواده و عزیزانشان یک جا سازند. او در این پست خود می افزاید که رایان کاربود و محمود شاه حبیبی 2 سال پیش در افغانستان اسیر شدند. حبیبی که تابعیت افغانستان را دارد، رئیس سابق اداره هوانوردی ملکی جمهوری مخلوع بود. او همچنان نوشت که علاوه بر رایان کاربت و محمود شاه حبیبی، یک شهروند امریکایی دیگر به نام جورج گلزمن نیز مدت هاست که زندانی بوده و خانوادهش از دوری او رنج می برد. وزارت امور خارجه حکومت طالبان حمله اسرائیل بر یک کمپ ملکی در نوار غزه را محکوم کرد. قهار بلخی سخنگوی این وزارت دیروز شنبه با نشر اعلامیه در شبکه اکس تویتر سابق گفته که حکومت طالبان بمباردمان اخیر اسرائیل بر منطقه الدرج در نوار غزه را محکوم میکند و از جامعه جهانی میخواهد که از نسل کشی فلسطینی ها جلوگیری کند. اتحادیه اروپا، سازمان ملل متحد، قطر و بریتانیا نیز از اسرائیل به دلیل این حمله انتقاد کرده است. وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان میگوید که ملا امامان مساجد علاوه بر امامت نماز در آموزش علوم قرآنی برای نمازگزاران نیز مسئولیت دارند. این وزارت روز شنبه در اعلامیه همچنان گفت در هماهنگی با ملا امامان مساجد و وکلای گذر باید برای زدودن منکرات در جامعه مبارزه شود. بر اساس یک نظرسنجی جدید، کاملا هریس معاون رئیس جمهور ایالات متحده و نامزد حزب دموکرات در 3 ایالت امریکا از دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق و نامزد حزب جمهوری خواه پیشی گرفته است. این نظرسنجی رای دهندگان احتمالی توسط روزنامه نیویورک تایمز و سینا کالج صورت گرفته و دیروز شنبه منتشر شده است. مقامات اوکراینی میگویند که نیروهای این کشور یک سکوی استخراج گاز روسیه در بحیره سیا را هدف قرار داده است. سخنگوی نیروهای بحری امریکا روز شنبه گفت که نیروهای استخباراتی بحری و نظامی اوکراین بر یک سکوی سابق استخراج گاز که توسط نیروهای روسی در بحیره سیا استفاده می شد حمله کرده و به آن آسیب رسانده است. این اطلاعات را نمی توان به طور مستقل تایید کرد و مسکو تا هنوز در این مورد ابراز نظر نکرده است. و ترکیه پس از گذشت بیش از یک هفته محدودیت های اعمال شده بر شبکه اجتماعی اینستاگرام را لغو کرد. انقره می گوید میتا، شرکتی که اینستاگرام را ادغام می کند، قوانین انقره را برای حذف محتوا پذیرفته است، اما شرکت میتا تا کنون این موضوع را تایید نکرده است. اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی را روی موج متوسط و امواج کوتاه برای 24 ساعت میشنوید. حالا نوبت نشر دو برنامه هفتگی است. نخست برنامه مثلث نگاهی به رویدادهای منطقه و روز هفتم برنامه از رویدادهای افروز هفته تقدیمتان میشود. امیدواریم تا آخر برنامه با ما باشید.
مثلث دا افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
السلام علیکم، مثلث خبرونه ته شرغلاست. د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې د اگست په شپږمه نیټه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په ننګرهار ولایت کې د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د 14 رسنیو د فعالیت جوازونه ځنډولي دي او د ادارې دا د اندېښنې وړ خبره بللې ده. د افغانستان د خپلواکو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نئی چې اوس یې په افغانستان کې چارې درولې دي د 2023 کال په نومبر میاشت کې ویلي ول چې د طالبانو د بیا واکمنۍ راهیسې په افغانستان کې 281 رسنۍ تړل سوي دي چې له امله یې د رسنیو له 1,850 کارکوونکو څخه 4,500 پاته دي چې کار کوي. خو له دغو ټولو محدودیتونو سره سره طالبانو خبریالان وخت په وخت زندان ته هم اچولی دي. په دې خبرونه کې په پاکستان کې هم د خبریالانو او رسنیو وضعیت ته ګورو. په خبرونه کې را سره د مشال رادیو منیجنګ اډیټر داوود خټک او د انټرنیټ لاري را سره خبریاله مینا اکبري میلمانه دي. تاسو دواړو ته شرغ لاس وایم. مینا جانې، په لومړي سر کې به ستاسو څخه واورو، په افغانستان کې د خبریالانو د ستونزو په اړه راته ووایاست چې دوی له څه ډول ستونزو سره مخامخ دي.
ډیرزه تمنه کوم ملال جانې ستاسو څخه چې خبرونې ته مراو بللم. لبد مرغه وایم، په افغانستان کې د افغان خبریالانو حالت څنګه چې بیت وای هغه سینه ده. که څنګه چې موږ ورته ټول پوهیږو، په افغانستان کې رسنۍ ټولې سانسور دي د اوسنۍ حکومت لخوا نه، د طالبانو لخوا نه. یو خبریال په آزاده توګه څه چې وي هغه نشي ویلی. کوم راپورونه چې دوی باید د حقایقو پر بنسټ باندې جوړ کړي او په رسنیو کې خپاره کړي. متاسفانه کې یو خبریال کې دا جرأت هم وي چې یو داسې حقیقي راپور خبر څه جوړ کړي، بیا متاسفانه د رسنۍ له لورې هغه نه خپرېږي، ځکه چې اوس مهال رسنۍ ټولې د اوسني حکومت په لاس کې دي او هغوی دا اجازه خبریالانو ته نه ورکوي. هغه حقایق چې اوس مهال په حکومت دي چارواکو کې هغوی ترمنځ چې کوم کېږي، او په عام ولس باندې کوم ظلمونه چې کېږي، په هر اړخ کې چې څه کارونه هم کېږي هغوی نه شي کولی چې هغه کول کړي. حتی که یو خبریال وکولی شي یو راپور جوړ کړي، یو حقایق غواړي چې راوسپړي او خلکو ته ور وښایي په خپل شخصي رسنۍ کې چې فیسبوک پاڼه، ټویټر، دا سوشل میډیا وي، هغه نه شي کولی، د دې حق نه لري چې خپرې کړي. څه پاتې دا چې د یو راپور باندې کار وکړي، په یو خبر باندې کار وکړي، په یو حقایق باندې کار وکړي او په یو رسنۍ کې خپرې کړي. له بده مرغه که یو خبریال حقایق ووایي، د خپل شخصي سوشل میډیا طریقه، تلویزیون له طریقه خو نه شي کولی. د طالبانو لخوا نه هغه وهل کېږي، ټکول کېږي، زندانونو ته بیول کېږي، چې موږ او تاسو ټول د دې حالت شاهد یو چې بے حد زیات خبریالانې ووهل، وی ټکول. اته ډېرې زموږ همکاران د ځینې ولایاتو د چې زه خپل سترګو لیدلې حالت وایم، وړي دي تر نن ورځ پورې نه مړې معلوم ده، نه ژوندۍ معلوم ده. کورنۍ یې، میندې یې، خویندې یې په سرو سترګو ناستې دي، ژړېږي چې زموږ دا زوی څه شو. دا د اقل معلوم شوی خو چې دا مړ دی که ژوندی دی، په کوم جیل کې ده. له بده مرغه په افغانستان کې د رسنیو حالت او د خبریالانو حالت د ډېر تریخ وضعیت سره مخامخ ده.
مننه مینا جانې. خټک صاحب، تاسو واورېدل مینا اکبري یادونه وکړه چې په افغانستان کې اول خو خبریالان په اوسني حالاتو کې د حقیقت ویلو جرأت نه کوي، بیا که دوی په خپله یو راپور یا یو څه جوړوي د رسنیو لپاره د طالبانو تر کنټرول تیریږي، او بیا دوی دا هم ویل چې دوی له شکنجې سره مخامخ دي. د پاکستان وضعیت که مقایسه کو، تاسو څه ویل غواړئ په دې برخه کې؟
ډیره مننه ملالې جانې. او پاکستان ته که وګورو نو د افغانستان په نسبت په پاکستان کې خو رسنۍ زیاتې هم دي، او ظاهره ده چې په پاکستان کې میډیا د ډېرې مودې نه روانه ده. افغانستان کې خو که موږ د میډیا اوسنی تاریخ وګورو نو د 2001 نه پس بیا میډیا راپورته شوه، که نه د هغې نه مخکې د طالبانو چې کوم دور و په هغې کې میډیا ځپل شوي وه، نو وخت په وخت باندې په افغانستان کې په میډیا باندې ګزارونه کیږي. د هغې د وجې نه رسنۍ چې دي هغه په افغانستان کې یعنی طاقتورې نه شوې په مکمل توګه باندې. خو بلخوا که په پاکستان کې وګورو نو په پاکستان کې چې کله هم جمهوري حکومتونه راغلي، په اصلي معنا جمهوري حکومتونه، په هغې کې تر څه حده پورې رسنیو ته اجازات ورکړل شوې وو. لکه د پرویز مشرف په دور کې د پاکستان د ټي وي چینلونه چې مونږ نن ګورو د سلو نه زیات ټي وي چینل دي دا جوړ شوي دي او د دې خبریالان چې دي ډېر زیات خبریالان دي د دې بیا خپل یونین دي خو د دې هر څه باوجود د 2013 نه پس چې په پاکستان کې کم حالات جوړ شوي دي نو هغه تر ډېره حده پورې د خبریالانو د پاره پاغي کې ډېر مشکلات راغلي دي او هغه داسې دي چې څه مضامین داسې دي چې په هغې باندې خو خبریالان راپورونه ورکولی شي حتی چې خبریالان په تر هغې حده پورې په دولت او په پاوز باندې هم نیوکې کولی شي خو بیا څه حدود داسې دي چې د هغې نه یو څو قدمه ورواوړي نو بیا خبریالان تختول کیږي هم هغې ته د نامعلومه نمبرونو نه ټلیفونونه هم راځي سو پوری چه دا وجنو سوال دی نو پا ظاهر باندی پوز یا پولیس یا نوری کمی امنیتی اداری چه دی اغی دا خبریالانو دا وجنو کم داسی تاریخ نیشتا خو بیا هم لکه اوس تیره میاش پا خیبر که یو خبریال او وجل شو خلیل جبران افریده دا شپینا وقت او وجل شو دا اغی دا مرگ حسبتا اون لگی دا بیا دا اغی نه پس یو بل خبریال پا نوخار که او وجل شو د هغې هم هیڅ معلومات نه شو له هغې وړاندې د خلیل نه وړاندې یو بل خبریال چې هغه به په سوشل میډیا باندې خبرونه ورکول هغه په وزیرستان کې ووژل شو خو د هغې هم څه معلومات نه شو چې ده نو خبریالان دا دوه درې قسمه کم هغه چې دی خطر خبریالانو ته یو د امنیتي ادارو له طرفه دوهم د کم چې سخت دریزه ډلی دي یا وسله والې ډلې دي د هغې د طرف نه خبریالانو د خطر دی او دریم چې کوم زورواکه خلک دي په هغې کې بیا سیاستوال هم راځي نو د افغانستان او د پاکستان لږ هغه شتې تفریقه لږ شتې دی خو بیا هم په پاکستان کې هم د خبریالانو دپاره که هغه یو خاص ځای ته ورسېد هغه کرخه هغه یې کراس کړي نو بیا ورته مشکلات جوړېدی شي.
خټک صاحب، تاسو یادونه وکړه چې د 2018 وروسته پر خبریالانو باندې وضعیت ډېر ترنګلی سو. په 2018 کې کوم داسې پیښې وسوې چې هغه د دغه لامل سو چې د خبریالانو ژوند نور هم ترخسی؟ یعنی آیا د حکومت تبادله و په امنیتی ادارو کې کوم داسې تغییر راغی؟ کوم داسې لامل
2013 په پاکستان کې داسې وخت و چې یو حکومت یعنی د نواز شریف په مشرۍ د مسلم لیگ حکومت چې و هغه نواز شریف باندې د عدالتونو لخوا الزام تور ولګېد هغه استعفا ورکړه بیا یو بل حکومت جوړ شو هغې نه پس بیا انتخابات شو او د عمران خان په مشرۍ باندې حکومت جوړ شو خو کوم حکومت چې د عمران خان د تحریک انصاف په مشرۍ باندې جوړ شو په هغې باندې دا واضح تورونه وو چې په دغه انتخاباتو کې د پاکستان استخباراتي ادارو ګوتې وهلې دي او د عمران خان په مرسته باندې د انتخاباتو نتایج بدل کړي دي بیا به چې په دغه وخت کې غالبا د پوز چې کوم ویاند و هغه جنرال اسف غفور او دا جنرال باجوا چې و یا راحیل شریف د هغې نه مخکې دغه مشرانو د راحیل شریف په وخت کې ډېر څه نه و بیا چې کله باجوا راغی او هغه یو کال تیر کړ نو د هغې نه پس په رسنیو باندې بیا دا کنټرول چې و دا لږ زیات شو او وجه یې دا وه چې عمران خان څنګه چې مونږ وینو ګورو اورو عمران خان د پوز پروجیکټ و دغه یو پروژه وه چې دی ویل چې عمران خان به مونږ راولو او بیا چې کله پوز دا راوستو نو په عمران خان باندې تنقید شروع شو د پاکستان په رسنیو کې د هغه په حکومت باندې نو بیا به پوز هم د دې تنقید خلاف و هغوی به وی چې دا تنقید تاسو مه کوئ نو تر یو حده خو به فوج هغه تنقید برداشت کړه خو بیا به چې کوم خبریال یا کوم رسنۍ یا کوم ټي وي ټلویزیون چینل د هغې نه پر مخکې ور واوړېده نو بیا به هغې ته ډېر مشکلات جوړ شو لکه زه درته ووایم د جیو ټلویزیون دپاره ډېر مشکلات جوړ شوي ډان د پاکستان یو ډېر لوی اخبار دی د انګریزي ژبې او ډېر د اعتبار وړ اخبار دی د ډان غونې اخبار د پاره مشکلات جوړ شو ډېر اخبارونه بند شو ټلویزیون چینلونه ډېر زیات بند شو زمونږ خپل ملګري یعنی چې مونږ سره یو ځای ما سره یو ځای په پېښور او اسلام آباد کې کارونه کړي هغې یا خو د هغې روزګار له لاسه ورکړه ځکه چې په رسنیو باندې ډېر سخت وخت راغلی و په دغه وخت کې په هغې باندې پیسې او دا اډورټایزمنټ دا ټول په باندې بند شو چې هغه بند شو تنخواګانې نه شوې ورکېدی نو ډېرو ملګرو په کې خپل روزګارونه هم د لاسه ورکړه
ډېر مننه مینه جانې کبرته تاسو ته راسم تاسو د خټک صاحب خبرې واورېدلې دغه مقایسه چې دوی د افغانستان د رسنیو د فضا او د پاکستان د رسنیو د فضا وکړه ستاسو په نظر طالبانو څومره د پاکستان د استخباراتي ادارو یا هغه ادارو چې په پاکستان کې رسنۍ تر نظر لاندې لري او کنټرولول غواړي څومره دغه لاین دوی د پاکستانیانو څخه زده کړی دی؟ ستاسو په نظر څومره طالبان هم پر هغه لار روان دي؟
ملاله جانې، له بده مرغه د متقي صاحب خبرې چې تاسې وګورئ که نه، د هغوی په وینا باندې د افغانستان په رسنیو کې افغان خبریالانې چې کلینی خپرونې مختبیې یا افغانانې یا افغان جنکۍ چې کومې ازادي لري د افغانستان په چینلونو کې چې څه خپرېږي هغه ټول چې کوم دي، یعنی یو نه هو وینا وړه کار دی، دا ښه کار نه ده. خو لیکن د پاکستان په رسنیو کې چې دوی کوم انټرویو ورکړی و چې نه خیبر ټلویزیون کې ښه به یاد کیوي و یک چې دلته څه هم خپرېږي په رسنیو کې چې څه ازادي هم وي، هېڅ مشکل نشته زموږ لپاره. نو له دې ښکاري چې طالبان د ګاونډي هېوادونو سره فکر نه کوم که دومره مشکلات ولري، خو لیکن له بده مرغه دوی افغانستان یې په هر ډول موږ که د هرې برخې څخه وګورو دوی سانسور کړی ده. د دوی هدف همدا ده چې افغانستان خو په نسبي ډول ډېر بد حالت کې و، اوس یې لا په بد حالت کې واچوو او د بد حالت سره یې مخامخ کړه، مکتبونو دروازې بندې. که موږ د اسلام د شریعت خبره وکړو، د اسلام په شریعت کې دا نه دي ویل شوي چې یو نجلۍ د تعلیم حق نه لري. حتی زمونږ د پیغمبرانو ښځې هغوی حتی بزنس کوو، تجارت یې کوو، هغه ته اجازه وه، نو تعلیم ته اجازه نشته ده. یعنی د طالبانو کومې کړنې چې دي د افغانستان په خلکو باندې، د افغانستان په رسنیو باندې، په هره برخه کې، هغه بالکل زه خپله د یوې خبریالې په شکل باندې وایم، دا بالکل ناسم دي. نو ته چې کله یو حکومت یې راځي، یو هیواد تر خپلې ولکې لاندې نیسي، نو ته باید ملي ارزښتونو ته احترام ولرې، درناوی ولرې. که ته ملي ارزښتونو ته درناوی ونه لرې او ملت ته د ملي ارزښتونو د پاللو حق ورنه کړې، نو ته به چې ملت به هم تا نه مني او ملت به دې هېڅکله هم قبول نه کړې. لکه اوس چې در په دره یې د حکومت په نوم یې، خو لیکن ملت دې نه مني او همداسې به نامنلی پاتې شي. خو دوی باید په هر ډول چې کېږي، دوی باید رسنۍ آزادې پرېږدي، خبریالان باید آزادې پرېږدي، او همدارنګه د افغانستان ټولو وګړو ته دوی باید حق ورکړي. که حق ورنه کړي، یعنی دوی به د ډېرو سختو حالاتو سره مخامخ شي. اوس مهال که څنګه چې موږ ګورو د پاکستان رسنۍ، اوکې د محترم خبرې موږ واورېدلې، بالکل صحیح دي، خو لیکن بیا هم د پاکستان کوم خبریالان چې دي هغه د دولت له لوري، که څنګه چې زه په دې دوه نیم درو کلونو کې دلته حالات ګورم، د دولت له لوري که دوی یو حقایق وایي د دولت په ضد، دولت به دومره مشکلات ورته راپېښ نه کړي لکه دوی د لوړپوړو چارواکو، مطلب د شخصي خلکو له خوا نه به دوی تهدید کېږي، ګواښول کېږي، نه د دولت له خوا نه. خو په افغانستان کې عام خلک، نور خلک هېڅ کار نه لري د خبریالانو سره چې څومره حقایق پر ضد وایي، خو لیکن حکومت یې نه پرېږدي. نو زمونږ د رسنیو او د پاکستان د رسنیو ترمنځ ډېر لوی توپیر ده، لکه ځمکه او اسمان ډېر لوی توپیر ده.
مننه مینه جانی، ستاسو د خبرو په اړه باندې د خټک صاحب څخه هم واورو. خټک صاحب، اول که په دې برخه کې راته ووایاست چې تاسو مخکې یادونه وکړه چې جیو تلویزیون ډان او نورې رسنۍ چې محدودې سوې، د انټرنیټ محدودیت هم پکښې راځي په دغه کې، چې هغه حقایق چې رسنۍ او خبریالان یې ویل غواړي هغه محدود کړای سوي دي په پاکستان کې، یا یې هڅه کېږي چې محدود سي. ستاسو په نظر کوم داسې موضوعات دي چې د رسنیو د پامه څخه په بېلابېلو وختونو کې غورځول کېږي؟ موږ ولیدل چې بلوڅانو هم لاریونونه وکړل، پښتنو هم د خپلو حقونو لپاره پښتون ژغورنې غورځنګ لاریونونه وکړل، خو دغه په دې ملي تلویزیونونو په داسې رسنیو کې چې هغه ته مین سټریم ویل کېږي، په هغه کې ورته ځای ورنه کول سو. ستاسو څه نظر دی په دې برخه کې؟
دا ستاسو خبره په زیاده، خو ستاسو د کوم پښتنه چې د دې تر اتلونه مخکې د تاسو چې کوم ذکر وکړو چې څنګه د رسنیو رسد یا د هغې اپریشنس چې دي هغه څنګه محدودول کېږي، دا اوس یو نوی نظام راغلی دی. او دا نظام که موږ وګورو دا په چین کې هم شته، داسې حکومتونه چې الته د عوامو د خلکو د اولس په نمائندګۍ باندې حکومتونه نه دي قائم، نو زیاتره د عرب ملکونو کې هم داشته دي تر ډېره حد پورې، او په چین کې مشته تر ډېره حد پورې، روس کې هم شته دي. دا هغه فایروال سیستم دی چې په هغې تر مخه د انټرنیټ رسایی چې د هغه محدودول کیږي، او د انټرنیټ چې کم رفتار دی هغه په ورو کیږي. نو لکه که تاسو واټس اپ ته چاته زنګ وهئ نو هغه ډېر په ګرانه باندې هغه زنګ سي، همدغسې که تاسو ډاونلوډنګ کوئ د یو سیز نو هغه ډېر په ګرانه باندې کیږي. او دا اوس په پاکستان کې هم په دې باندې یو تجربه روانه ده، په پېښور کې خاص کر زما د معلوماتو تر مخه په پېښور کې دا یو تجربه شوې ده، او چې څومره مونږ معلومات کړي نو دا ډېر د انټرنیټ سپیډ چې دی هغه ډېر ورو شوی دی. سو پورې چې د موضوعاتو تعلق دی، چې هغه کوم موضوعات دي چې د پاکستان د قومي یعنی د مین سټریم رسنۍ چې دي چې هغه وته کوریج نه ورکوي، نو په دې کې که مونږ ګورو زیاتره چې کومې خبرې راځي هغه د پی ټی ایم چې کوم لکه د دې د مشرانو کا هغه مرکې وي، یا که د دې کله غونډې وي، یا که د دې کله لاریونونه وي، نو ظاهره ده په څه اخبارونو کې چې هغه د اردو اخبارونه وي هغې کې یو وړوکې غوندې هیډلاین خورا شي کله کله، خو نه راځي. په انګریزي اخبارونو کې هم یو وړوکی مونږ ته سنگل کالم هیډلاین وایو، په هغه ژبه کې د جرنلزم په ژبه کې مونږ سنگل کالم هیډلاین وایو، هغه خورا شي خو داسې نه راځي. ټی وی ګان چې څو پوری دي، ډېر کم ټی وی چینلې داسې دي، بلکې نه دي، د نش برابر دي چې هغه که د بلوڅو احتجاج دی، لکه اوس ما او تا چې خبرې کوو په دا وخت کې هم د بلوچستان په گوادر کې د مهرنګ بلوڅ په مشرۍ باندې یو احتجاج روان دی، خو هغې ته په رسنیو کې دا کوریج ورته نه ورکول کېږي. داسې د ګیلمن وزیر د پی ټی ایم یو غړی و، هغه چې کله خپل یو جګړه کې دی وژل شو په اسلام آباد کې، هغې بیا الزامونه هم لګو، نو هغې ته هم هغه عمره کوریج میلاو نه شو. خو بیا په پاکستان کې ښه خبره دا ده چې نن سبا پاکستان کې یو رواج راوتی دی، هغه د یوټیوب چینلونو دی، او په یوټیوب چینلونو باندې د پاکستان خبریالان چې دي ډېر زیات لکه د وخت سره ما چې څنګه ووي که نه چې د ډېر وخت نه دا رسنۍ نو هغوی ټرین شوي دي، نو دی اکثره وخت داسې وي چې هغه خپله خبره په یو نه یو طریقه باندې وکړي، وخت په وخت باندې دي ډېر مشکلات هم راوچت شوي، لکه تکړه تکړه خبریالان. اوس ابصار عالم یو داسې خبریال دی چې دا مدیر هم پاتې شوی، یو ډېر زوړ خبریال دی، په هغه باندې په اسلام آباد کې یو ډزو شو، یو ډز دی ولګېد، ولې؟ ځکه چې ده به همدا صفا خبرې به یې کولې، بیا بعضې ټیم کې اخترونه ورته راشي د نامعلومه ځایونونه، خو بیا هم څه نه څه خبریالان داسې شته دي چې هغې خپله خبره په یو نه یو طریقه باندې هغې وکړي. د کوم چې رسمي رسنۍ دي، رسمي رسنۍ لکه ټی وي چینلونه شو، اخبارونه شو، مجلې شوې، د هغې د لارې نه، خو د یوټیوب چینلونو د لارې، د فیسبوک د لارې، د ټویټر د لارې، نو یو نه یو طریقه داسې راوباسي چې یو خبره وکړي، خو بیا هم ډېر معلومات چې دي هغه پټ پاتې کی.
مننه خټک صاحب، زه به بیرته تاسو ته راسم. مینه جانې، که په دې برخه کې یو څو خبرې وکړې چې د ښځو خبریالانو خپل هغه رول یې څومره مهم دی په یوه ټولنه کې، په داسې ټولنه کې لکه افغانستان د مثال په توګه که وګورو چې که ښځه خبریاله د ښځو سره خبرې وکړي هغوی ورته ډېر معلومات شایع ورکړي، په دغسې موضوعاتو کې ستاسو په نظر باندې د ښځو شتون او حضور څومره مهم دی، او ولې باید دوی د صحنې څخه ونه ایستل سي؟
د افغان خبریالانو په برخه کې بالخصوص د ښځینه خبریالانو شتون په یوې ټولنه کې دا ډېر زیات اهم ده، ډېر زیات مهم ده. اوس ګوره ملاله جانې، ځینې موضوعات دي چې یو نارینه خبریالان شاید د ښځو پاکله هغه ډېر ښه داسې نچور دی ونشي کولی راوباسي، خو لیکن یوه ښځینه خبریاله که هغې موضوع باندې کار وکړي چې د ښځو اړوند وي، شاید وکولی شي ډېرې هغه کلیدي پوښتنې چې د خلکو لپاره مهمې دي هغه راوباسي، په ډېر ښه شکل باندې خلکو ته وړاندې کړي، په ډېر ښه شکل باندې زمینه سازي وکړي، د مخاطب کسانو لپاره هغه معلومات چې ضروري دي د هغو څخه یې په ډېر ښه طریقه کار باندې راوباسي او خلکو ته یې وړاندې کړي. داسې پروګرامونه خپرولې دي چې اړتیا ده په ټولنه کې ورته، چې باید یو ښځینه یې مخته بیسي او د ښځینه لپاره د میندو لپاره د خویندو لپاره مهمه وي په هغه مهم موضوعاتو باندې باید خبرې وکړي. لکه اوس د اولاد روزنه شوه، ډېرې رس خپرونې وي په ټي وي ګانو کې د افغانستان چې د خزینه نه دا قانون له خوا نه مخکې وړل کېدلې، داسې ډېرې خپرونې وي د ښځو د حقونو په هکله باندې چې د خزینه خبریالانو یا د خزینه نه دا قانون له خوا نه مخکې وړل کېدلې، هغه د کلي بانډو طرف ته په ولایاتو کې ډېرې زیاتې مهم وي. د ښځو لپاره چې خپرونې به هغوی مدام تعقیبولې او کتلې، د خپل حقونو څخه به خبرېدلې. خو لیکن متاسفانه اوس هغه پروګرامونه، هغه خبرونه، هغه خپرونې چې کوم دي، هغه ټول د نشته سره مخامخ دي. نو زموږ افغانان چې کوم دي، بالخصوص خزینه طبقه په افغانستان کې په اوسنی حکومت کې د دوی پر اتاک باندې ډېر زیات متضرر شوي دي. افغان خزینه خبریالانه چې کوم دي، دا د صحنې نه بالکل لرې شوي. که څنګه چې موږ تاسو ټول ته معلومه ده، په دوحه کې د افغان خزینه او پاک لباندې غونډه ترسره شوه، خو لیکن بیا هم له بده مرغه د افغانو میرمنو لخوا نه یوه خزینه هم پکې نه وه. د ټولو خزینو په نمایندګي یو نارینه تللی، ذبیح الله مجاهد او د طالبانو نور کوم کسان چې دي. یعنی څه موضوع د افغان ښځو وي او نور نارینه پکې شرکت کوي. موږ دا نه وایو چې ولې نارینه شرکت کړی، خو موضوع زمونږ په تړه و. باید زمونږ لی محض نه یو داسې خزینه خبریاله یا داسې یو فعاله میرمنه انتخاب شوې وای چې هلته تللی وي. له بده مرغه ووایم چې یوه ټولنه بغیر له میرمنې نه نیمګړې ده، او بغیر له نارینه نه هم نیمګړې ده. نو بغیر له یوه هم نه کېږي. باید د دواړو شتون په یو ټولنه کې وي. هغه که موږ رسنیز ډګر وګورو، هغه که موږ د سیاست ډګر وګورو، که موږ حکومتي ډګر وګورو، په هره برخه کې ډېر زیات مهم رول لوبولی شي. اوس که یو مور په دې باندې انفارمیشن ونه لري چې دا خپل ماشوم چې نوی پیدا کېږي هغه لپاره څه وکړي، همدغه ټلویزیوني خپرونې په همدې موضوعاتو باندې دي. په کلیو کې چې ډاکټران ته لاسرسی نه لري، کلینیکونو هسپتالونو ته لاسرسی نه لري، هغوی کولی شي چې د همدغه ټلویزیون له لارې، د همدغه خپرونو له لارې چې خزینه خبریالانې یا نطاقانې مخته وړي، هغوی ډېر څه زده کړي. د هغوی لپاره ډېر لوی کومک ده، ځکه چې هلته خو انټرنټ دا شیان نشته چې موبایل درسره وي ته سرچ کوه خپل معلومات راوباسه. نه، همدغه رسنۍ، همدغه ټلویزیونو چې د هغو لپاره ډېر لوی کومک کېده، همدا راډیو چې هغو به اورېدلې، د خپرونې به یې تعقیبولې، یو څه به یې ترې زده کول. متاسفانه اوس په افغانستان کې خزینه نطاقانې خبریالانې خو ناممکن دي چې کینی حتی نشي کولی یوه خزینه د یوې راډیو سره یا ټلویزیون سره اړیکې ونیسي، په یو پروګرام کې خپله پوښتنه ترې نه مطرح کړي. نو تاسو فکر وکړئ، افغانستان کې چې یو خزینه حق نه لري یو راډیو ته تماس ونیسي، زنګ ووهي، خپله پوښتنه ترې نه وکړي، نو نور هغوی بدبختو ته به څه حق میلاو شي؟ هغوی به تاسو فکر وکړي په څه حالت کې به وي؟ زه خپله زما خپل قوم، کورنۍ، دوستان، همکاران دي، کله چې زه هغوی سره خبرې کوم، حتی زه خپله د سترس سره مخامخ شم، ډېر بد حالت سره مخامخ شم، وایم آفرین دي په هغوی. د هغوی حالت چې ګورم،
مننه ډیره مینه جانې. تاسو یادونه وکړه چې څومره مهمه ده چې د ښځو لپاره ځانګړې خپرونې وي او ښځې ورته غوږ ونیسي، ځکه چې د خبریالۍ په ډګر کې یوازې خبریالان نه، هغه محتوا چې تر اورېدونکو پورې رسیږي یا لیدونکو پورې، هغه هم مهمه ده چې په هغه کې ښځې هم د ټولنې نیمایي نفوس راځي. د ازادي راډیو د خپرونو یادونه کوه، کوم د ښځو لپاره ځانګړې خپرونې موږ لرو چې د نور بستې په نوم باندې خپرونه ده، بل خپرونه چې هغه هم په ژوندۍ بڼه باندې د رادیو او د فیسبوک له لارې تاسو ته خپرېږي لیدونکو. دا زما حق دی نومېږي، او د نیمه نړۍ په نوم باندې موږ یوه بله خپرونه لرو چې هغه هم د ښځو پر مسایلو باندې خبرې کوي. خټک صاحب، د مشال رادیو د خپرونو په اړه باندې که تاسو راته ووایاست، د ښځو دپاره ځانګړې خپرونې که لیدونکو ته ووایاست اوس چې دوی ورسی وی ګوري او څه بد ځینې زده کې تاسو په نظر؟
بالکل، مشال ریډیو لکه څنګه چې ازادي ده، نو مشال ریډیو زیاتره خبرونې چې دي، دا د پاکستان د قبایلي سیمو، یعنی کومې سیمې چې د افغانستان او پاکستان په پوله باندې پرتې دي، او که تاسو وګورئ نو هم دغه سیمې وي چې په دې کې یو وخت کې القاعده را پیدا کړل شول، بیا پکې طالب را پیدا کړل شو، او دلته هر قسمه وسلوال هم په دغه سیمو کې د دې موجودیت و، دې
پټن ځایونه په دې ځای کې موجود نو د قبایلو خلک چې دي دا که یو خوا د انګریز د دور نه راوالي یعنی د 1928 نه مخکې د هغه دور نه دا خلک ورستو پاتې شوي نو بیا د پاکستان د حکومت د لاندې چې کله راغله په 1928 کې نو دغه سیمې بیا هم د ترکیې په منډه کې د باقی پاکستان نه ډېرې ورستو ځکه پاتې شوې چې دا په هغه وخت کې هم دې ته بیا قبایلي سیمې ویلې نو هغه قبایلي سیمې بیا د نورو ښارونو په نسبت باندې په مخکې لا نړۍ هلته مکتب نه و هلته کې اسپتال نه و هلته کې سړکونه نه و خلک اوبه نه وې د څښلو صفا اوبه نه وې اوس خو بیا هم لږ ډېر بدلون راغلي اوس هم حالات خراب دي مشال ریډیو د دې ځایونو دپاره سروې خپرونه لري چې په هغې کې مونږ هره اونۍ د فیسبوک او یوټیوب د لارې تکړه جینکې او زنانه راولو او د هغې سره یوازې د هغې په ژوند باندې خبرې کوو خو دا مونږ نه یوازې دا چې هغه ښځو ته د رول ماډل په توګه باندې دي مونږ ور وړاندې کوو چې دا وګورې دام یو جینې ده دې سبق ویلې دی د هغې نه زیات چې زمونږ په چا باندې پام وي هغه په هغه پلارونو او په هغه ورونو باندې زمونږ پام وي په هغه تربورانو باندې زمونږ پام وي د هغه ماما کاکا زامنو په زمونږ په باندې پام وي چې هغې خپلې خور خپلې لور خپل وریرې خپل لتر لور هغې ته وایي چې سکول ته مزه زما حیا عزت خرابیږي ته سبق مه وایه هغې ته مونږ ورخایو چې همدغه ښځه ده دې سبق ویلې دی دا سکول ته تللی ده مکتب ته تللی ده دا ډاکټر جوړه شوې ده دا استاد جوړه شوې ده معلم جوړه شوې ده هیڅ مسله وته نشته دي د خپلې کورنۍ مرسته کوي بل زه تاسو یو خبره وکم سمو د مخکې په پکتیا کې زلزله راغله په خوست او پکتیا کې او که تاسو فکر وکړئ هلته مونږ لږ مو پلټنې مو وکړې او په هغې کې مونږ ته مخې ته راغله چې ښځې چې کومې زخمیانې شوې دي هغه په کورونو کې پرتې دي چا خپه مات دی د چا لاس مات دی ولې ځکه چې په اسپتال کې ښځې ډاکټرانې نشته دی او سړي هغه سړو ډاکټرانو ته پرېږدي نه همدا حالت په پاکستان کې دا مونږ خلکو ته ورمخکې کوو چې ته خو یو دې ځای کې خو یعنی تش په نوم باندې عزت ورته ویې چې دا زما عزت دی دا زه بچ کوم خو سبا چې ستا دغه خور دغه لور دا وریره دا خورزه دا روانه شي او دا اسپتال ته ځي او په اسپتال کې روغتون کې یو سړی ډاکټر ته مخې ته کینی نو ستا عزت هلته څه شو سبا د دې ماشوم پیدا کیږي تا ته اسپتال ته وړي څوک به د دې علاج کوي چې یو ښځه ډاکټر دا ټول ورته مونږ خو بیا زمونږ یو ځانګړی بل فیچر دی په هغې کې هم مونږ د ښځو سره د دې په مسایلو باندې خبرې کوو یعنې هغې ته مونږ ناویلي خبرې وایو هغه خبرې چې هغه عام طور باندې خلک نه وایي مونږ وایو چې راشئ چې دا خبرې همدې ځای کې وکړو او دې ته مونږ یو د یو ژبه ورکوو چې تاسو راشئ تاسو دا خبره وکړئ وای وایه په خپله باندې
او خپل نظر وایي دا ډېر مهم خبرونې دي خټک صاحب ډېر مننه چې تاسو په اړه معلومات راکړل مینه جانې ستاسو څخه هم ډېر مننه کوم چې وخت مو وستې په دې خبرونه کې موږ سره ګډون وکړ لیدونکو بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست
روز هفتم نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته
سلام و وقت شما بخیر امیدوار هستم هفته خوبی را پشت سر گذاشته باشید در این برنامه روز هفتم
کابل دور است که من سلامت بکنم
یک سال پس از مرگ مرموز هورا سادات دختر یوتیوبر در کابل آیا طالبان عاملین اصلی قتلند؟
با تحقیق یک ساله ما نشان میده که هورا سادات مسموم نشده خودکشی نکرده بلکه با ضرب و شتم توسط طالبان به قتل رسیده
سانوی پلیس ایران برگلوی نوجوان افغان با کنش های گسترده و بدرفتاری با افغان ها در ایران شورش ها در بریتانیا با آخرین های المپیک در پاریس
سلام سعدیه تجلی هستم. با مرور بر رخدادهای مهم هفته‌ای که گذشت، هورا سادات یوتیوبر جوان در حدود یک سال پیش به صورت مرموز جان داد. ابتدا گفته شد که خودکشی کرده است، برخی از دوستانش گفتند که کشته شده است. حالا اما یک سال پس از مرگ او، رسانه زن تایمز نتیجه تحقیق خود در این مورد را منتشر کرده که ادعا می‌کند که هورا سادات در افغانستان به دست افراد طالبان کشته شده است. در بخش از این گزارش آمده که هورا و دو خواهرش در تاریخ 13 جولای به اتهام فساد اخلاقی از سوی طالبان دستگیر شدند. آنان در کمتر از یک ماه در دی آگوست آزاد شدند. یکی از دوستان این سه خواهر که پس از آزادی آنان از زندان طالبان در دی آگوست با آنان صحبت کرده و زن تایمز گفته که این خواهران به دلیل فعالیت‌هایشان در یوتیوب به شدت شکنجه شده بودند. این بنده به زن تایمز گفته که طالبان در زندان به این سه خواهر گفته بودند که اکنون نمی‌توانیم شما را بکشیم چون ردش و ما پس می آید، اما شما را زنده نمی مانیم. در این گزارش به صورت مفصل به آنچه بر هورا و خواهرانش در روزهای آخر عمر او را در کابل گذشت پرداخته شده است. در یک قسمت این تحقیق گزارشگر می نویسد که طالبان خانواده هورا سادات را تهدید و مجبور به سکوت کرده بودند. در این تحقیق ذکر شده است که بعد از پخش خبر مرگ هورا سادات در شبکه‌های اجتماعی، طالبان به عنوان متهم اصلی سر زبان‌ها افتادند و این امر باعث شد آنها دست به ساختن یک مستند 20 دقیقه‌ای بزنند. گزارش زن تایمز به این بخش مستند می‌پردازد.
علت ما باز وقتی که آمدیم خانه، امارات اسلامی را در جریان ماندیم از این موضوع و امارات اسلامی نهایت کوشش خود کردند و با ما همکاری کردند. در موتر که بود، در مشت خود ایسیزم را کم گرفته بود، در من نشان داد، گفت مرا توسط این کشتن فیل خوراندن. من نمی‌فهمیدم چی است. وقتی که دکترها نشان دادن، گفتم دکتر صاحب از اینی را من دخترم داده. باز اونا گفت این خیلی گفت چیز خطرناک است. ما عریضه کردیم، فعلا یک دختر و یک بچه دستگیر هستن دیگه، این کار امارات نیست. و
در ادامه این گزارش به صحبت‌های خالد زدران، سخنگوی فرماندهی پلیس و طالبان در کابل و مولوی محمد کاظم اشاره شده است و تاکید بر این است که صحبت‌های این دو مقام طالبان زد و نقیز است. زمتایب صدعا میکنه که با چندین منبع برای تهیه این گزارش کار کرده است که به نقل از یکی از منابع جسد بیجان هورا سادات را از نزدیک دیده گفته است که قفس سینه‌اش زخمی شده بود و یکی از رگ‌های گردنش قطع و پشتش از اثر لتوکوب کاملا سیاه شده بود، فقط صورتش سالم بود. من با یکی از سردبیران زن تایم صحبت کردم، از او پرسیدم این گزارش چگونه تهیه شده و واکنش طالبان با آن چه بوده.
گزارش زن تایمز در مورد قتل هورا سادات یک تحقیق یک سال است. زمانی که در 24 اگست 2023 ما خبر مرگ هورا سادات را شنیدیم، ما این فکر افتادیم که چطور میتونیم حقیقت این ماجرا را معلوم بکنیم و تحقیق یک ساله ما نشان میده که هورا سادات مسموم نشده، خودکشی نکرده، بلکه با ضرب و شتم توسط طالبان به قتل رسیده است. در 13 جولای 2023 هورا سادات و دو خواهرش توسط طالبان بازداشت شدند. در 10 اگست 2023 آنها از زندان آزاد شدند و یکی از منابع نزدیک به هورا سادات و زن تایمز گفته است زمانی که آنها در زندان بودند، یکی از افراد طالبان به آنها گفتند که ما اینجا شما را نمی کشیم به خاطری که ردش به ما برمیگرده، ولی شما را زنده نمیمانیم. همچنان یک منبع دیگه به زن تایمز گفته است که در 22 اگست 2023 هورا سادات یک تماس از سوی یکی از افراد طالبان دریافت میکنه و از خانه بیرون میشه و ناپدید میشه. روز بعدش خانوادهش تماسی را دریافت میکنه از شفخانه استقلال کابل که جسد هورا سادات را تحویل بگیرن. یک منبع معتبر و نزدیک به هورا سادات که قبل از دفن هورا سادات جسد او را دیده، به زن تایمز گفته که آثار شکنجه و لتوکوب در بدن او دیده می شد. این منبع میگه که قفسه سینه هورا سادات زخم برداشته بود، پشتش سیاه و کبود شده بود و یکی از رگای گردنش بریده شده بود، فقط صورتش سالم بودن. همچنان طالبان زمانی که مستند در مورد قتل هورا سادات منتشر کردند، آنها ادعا کردند که هورا سادات توسط مرگ موش مسموم شده و دو فرد را به خاطر بینوان عامل این قضیه بازداشت کردن که این دو فرد هم فعلا آزاد هستن و یکی از افراد که زمیر هاشمی است و زن تایمز تایید کرده که اون آزاد شدن به خاطر که ثبوتی در این مورد وجود نداشت. همچنان زمانی که ما به طالبان مراجعه کردیم و با خالد زدران سخنگوی پلیس طالبان صحبت کردیم در این مورد، خالد زدران قتل هورا سادات توسط طالبان را کاملا رد کرد.
در موضوع دوم این هفته ابتدا یادآوری میکنم تصاویری که مشاهده خواهید کرد شاید برای بعضی ها آزاردهنده باشد. زانوی مامور پلیس بخش این نوار تصویری موجی از واکنش ها میان کاربران افغانستان و ایران به همراه داشته است. عده‌ای از بیچارگی افغان ها گفتند و تعداد هم از بی‌مهری همسایگان. این نوجوان مهدی موسوی 15 ساله است و خانواده‌اش گفتند که او از نظر ذهنی کم توان است و همچنین ناشنوا.
این برادرم مهدی موسوی به دلیل کار بودنش رفته بودن سر میدون ساعت 7 صبح بوده دوشنبه 15. به این دلیل که سوار شدن داخل ماشین گشت اصلا ازش مدارک نخواستن، بعد گفتن سوار شدن این یه خورده عقلش شراب مونده است، گوشاش هم مشکل داره، زبانش هم یه خورده مشکل داره، 16 سیم داره. بعدش این مامورا ازش بخواه که سوار بشه، این گوشاش سنگین بوده متوجه نشدن، بعدش گفته با ما لج کرده اینا مثلا میکشن زمین و اون تصویری که همه عزیزان مشاهده کرده اون بلا رو سرش آورده، بعد شنواییش خوب نبوده، سمک به گوشش خورده که اونم به یک سختی برای خودش درست کرده، هزینهش هم بالا هستش. اونم یکیش رو گرفته مثلا زیر پا کلن ده شده از بین رفته، بعد الان توی شوک هستش. مادرم جلوی مادرم هم چه رفتار باش کرده که مثلا رفتار خیلی نادرسته بودم، بعدش این الان توی شوک هستش که اصلا توی حال خودش نیست. من بردمش همی الان دکتر بردمش که رو بهش فضل کردم، مقداری هم دارو بایش داده که تا اینکه حالش بهتر بشه، تبم دارم.
با محب الله طایب صحبت کردم، از او پرسیدم از لحاظ حقوق بشری چه عواقبی را میتواند این حادثه داشته باشد و مقصر اصلی کیست؟
ما با وصف که متشکر هستیم از میمان نوازی سالهای متمادی ایران از مهاجرین افغانستان، درخواست مویی است که با مهاجرین افغان یک رفتار مطابق به اصول حقوق بشری و مطابق به اصول و نرمهای پذیرفته شده صورت بگیره. مردم افغانستان از خوشیشان فعلا در اونجا مهاجر نیستند، بلکه ای از جبر زمان و از ای که متاسفانه یک گروه تروریستی حاکم شده بر وطن، مردم مجبور هستند تا مهاجرت بکنن و در ایران بمانن. امیدوار هستم که مسئولین ایران هم با همی مجبوریت ها مردم افغانستان ایره مد نظر گرفته و در رفتارشان با مهاجرین مطابق به اصول و قواعد که لازم است رفتار کنند.
سازمان بین المللی مهاجرت اخیراً گزارش داده است که از سال 2020 میلادی تا اکنون نزدیک به 8 میلیون شهروند افغانستان سرزمین خود را ترک کردند. از این میان 1 میلیون افغان به کشورهای اروپایی پناه برده و 85% به کشورهای همسایه رفتند. این 85% که به کشورهای همسایه پناه بردند اکثراً به دلیل فقر و بیکاری و دنبال لقمه نان رفتند. اما در همین حال اداره سرمفتش خاص ایالات متحده آمریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار اعلام کرده که این کشور از هفته آگوست سال 2021 به این سو 20 میلیارد دلار به افغانستان کمک کرده است. سیگار روز سه‌شنبه 6 آگوست با بازنشر گزارش تازه‌اش گفته که در مجموع این پول صرف کمک‌های بشردوستانه، پروسه انتقال افغان‌ها، جابجایی و اسکان مهاجران شده و شامل انتقال 3.5 میلیارد دلار پول دارایی منجمد شده مربوط به بانک مرکزی افغانستان است که به صندوق امانی افغانستان در سوئیس انتقال داده شده است. شاید برای بسیاری ها این سوال ایجاد شود که پس این پول چی شد؟ با سید مسعود استاد و کارشناس اقتصادی این بحث را کردند. از او بشنوید.
عمدتاً به 21.71 میلیارد دلار در طی سه سال از سال 1400 هجری خورشیدی به افغانستان داده شده، ولی در مجموع افغانستان مطرح کردن، نه گفته حاکمیت. ما این دیروز پریروز با بحث زیاد انجام دادیم که در مجموعی که داده شده برای افغانستان به نام افغانستان 21.7 میلیارد دلار است، که علاوه از این که مثلا کمک های درون افغانستان 2.9 میلیارد دلار برای مسئله جلوگیری از فروافتادگی اقتصادی افغانستان و حفظ ارزش پولی افغانستان مطرح کردن، 8.7 میلیارد دلار دیگه به خاطر عملیات انتقال و اسکان همکارای که در محلی که از آمریکا یا بودن در از افغانستان به آمریکا مطرح شده و بوده مصرف کردن. با جانب دیگه اینا 3 میلیارد دلار دیگه هم از طریق سازمان‌های صحی و جهانی به کمک صحی افغانستان مطرح کردن داره، و در پلوش هم 3.5 میلیارد دلار دیگه که ما شما در امریکا داشتیم ما بوده به صندوق امانی به سویس انتقال داده بود، فعلا رو به 3.84 میلیارد دلار رسیده، اون هم در جمله امی 21.7 میلیارد دلار مطرح کردن، 21.7 میلیارد دلار. از این رو من فکر میکنم که عمدتاً غلط فهمی کلانی است که فکر میشه، من اول فکر میکردم که 21.7 میلیارد دلار در 3 سال به حاکمیت رفته در درون افغانستان دارا دوتو نبوده، این 8.7 تنها عملیات انتقال از و اسکان همکارای محلی امریکا یا در خود امریکا مطرح شده، باید مثلا در البانیا یا در کویت یا در پاکستان در اینجایی که اونا را انتقال دادن اول پاس آمدن، و در پالوش هم مسئله صندوق از امانات افغانستان که خود پول افغانستان است، اونا از خاطر پرسان کردم که چرا چنین آمده در چنین گزارش، گفتن که ما در خط اجازه دادیم که 3.5 میلیارد دلار افغانستان از آمریکا به سویس بره و به یک حساب مفادی اونجا کار کنه، که هم در جمله نوع انتقال به افغانستان مطرح میشه.
در هفته گذشته دنیا پر از اتفاقات و حوادث مختلف بود. بریتانیا، ایران، اسرائیل و بنگلادش، هر کدام سرخط خبرها. از ایران و اسرائیل شروع میکنیم که مطمئن هستم بسیاری از شما آن را با نگرانی دنبال کرده اید. بعد از کشته شدن اسماعیل هنیه رهبر سیاسی حماس در تهران، جهان منتظر واکنش ایران بود و است. در ایران رئیس جمهور جدید از انتقام سخت صحبت کرد و در پی این صحبت و دیگر اظهارات مقامات ایرانی، منطقه و غرب در نگرانی به سر میبرند. هفته گذشته همه در خاورمیانه و دنیا منتظر انتقام سخت جمهوری اسلامی بودند. آمریکا گفت بنابر معلوماتی که به دست آورده جمهوری اسلامی دوشنبه اقدام به حمله تلافی جویان نمی‌کند. دوشنبه سه‌شنبه شد و سه‌شنبه چهارشنبه، ولی خبری از حمله نشد. حالا سوال اینجاست که آیا ایران در نهایت دست به اقدام تلافی جویان خواهد زد که منطقه را به یک جنگ تمام عیار سوق دهد؟ این را از طارق فرهادی آگاه مسائل سیاسی پرسیدم.
مسئله هنیه یک نکته است در سیر تمام تنش‌هایی که در خاورمیانه با وجود آمده، و این تنش‌ها تاثیرات خود در خود اروپا زیاد داشته، به خاطر که در انتخابات فرانسه ما دیدیم که مردم با جناح‌های افراطی رأی دادن، و خشونت‌هایی که به ضد خارجی‌ها میشه در انگلستان، این هم نتیجه همی وضع عمومی است که در شبکه‌های اجتماعی از این تنش‌هایی که بعد از 7 اکتبر 2023 در حقیقت با وجود آمدن، شبکه‌ها بسیار مهمتر شدن از چینل‌ها یا رادیوهایی که مردم در سابقه گوش می‌کردن، و مردم چیزهایی که می‌شنون و می‌خوانن در حقیقت بعضش مهم است، بعضش توسط کسانی گفته میشه که وضع را هم نمیفهمن، اما با استفاده میکنن برای از این که موقعیت خود یا موقعیت محل خود تغییر بدن. بعضی چیزای میشه در انگلستان که مثلا یک سال پیش شاید امکان نداشته، با وجودی که در اون وقت هم یک حکومت نسبتا دستراستی در انگلستان بود. این تاثیرات از این خاورمیانه در اروپا زیادتر است، تاثیرات از این در خوابات امریکا هم است، و امریکا به همه اطراف ایره میگه که از خیشتنداری استفاده کنید. ایران چی میکنه؟ ایران تا بالا که چیز نکده، فکر میکنم قابل پیش بینی سخت است، اما دنبال که چیزی نکرده چیز مهمی نمیکنه، به خاطر که از روسیه کمک خواستن و روسیه برشان گفت که شما هر کاری که میکنین باید است که غیر نظامی ها در روس صدمه نبینه و گزینه های ایران محدود کرده روسیه. و برای ایران امروز مهم است که دوستی روسیه را از دست نده تا ایست که یک عمل کنه که شاید موفق شود یا نشود. تاثیرات در افغانستان چیست؟ افغانستان از محور عمده جهان خارج شده، یک کشور تقریبا فراموش شده است و تنها اروپا است که کمک مالی میکنه برای کمک های بشری. و فکر میکنم که ایران هم مسئله افغانستان از مسئله خاورمیانه بالکل جدا میدانه.
در میان تنش‌ها در خاورمیانه موضوع دیگری هم که سرخط خبرها بود، معرفی جانشین اسماعیل هنیه بود. در مورد رهبر جدید حماس چی می‌دانیم؟ یحیی سنوار که در محله فقیرنشین در شهر خانیونس در جنوب غزه متولد شد، در دهه 1980 به حماس پیوست. او در سال 2011 به همراه بیش از 1000 اسیر فلسطینی دیگر در ازای یک سرباز اسرائیلی که در بازداشت حماس بود آزاد شد. او در دهه 1980 به عنوان مشاور شیخ احمد یاسین بنیانگذار حماس به شهرت رسید. سنوار به ساخت شاخه نظامی حماس گردانهای قسام کمک کرد و بعد وظیفه رهبری یک دستگاه امنیت داخلی را بر عهده گرفت که المجد نام داشت و وظیفه آن حزب فلسطینی های مظلوم به همکاری با اسرائیل بود. تحلیلگران میگویند هنیه به عنوان چهره دیپلماتیک حماس در خارج از کشور فعالیت میکرد، در حالی که سنوار عملیات زمینی را کنترل میکرد و روابط نزدیک با شاخه نظامی حماس داشت. او که در طول عمرش 24 سال را در زندان‌های اسرائیل گذشتانده است، به زبان عبری تسلط کامل دارد و او را یک شخصیت بسیار بی‌رحم، پرخاشگر و کاریزماتیک تعریف می‌کنند. شهرت سنوار به بی‌رحمی و خشونت لقب قصاب خانیونس را برای او به همراه آورده. گفته می‌شود که او مسئول بازداشت، شکنجه و کشتن محمود اشتیوی، یکی از فرماندهان حماس، در سال 2015 بود که به اختلاس و همجنسگرایی متهم شده بود. سنوار از رهبران حماس است که روابط نزدیک با جمهوری اسلامی ایران دارد. با باور آگاهان، اسماعیل هنیه در مقایسه با یحیی سنوار شخصیت انعطاف‌پذیر و صلح‌جویی بود. حالا با گزینش یحیی سنوار من حیث رهبر سیاسی حماس، آیا هنوز امید برای مذاکرات است؟ بریتانیا هفته گذشته شاهد تنش‌ها بود، اعتراضات توأم با خشونت ضد مهاجرت توسط گروه‌های راست افراطی. بریتانیا از دوشنبه گذشته به این سو گواه موجی از خشونت‌ها است و راستگرایان افراطی در جریان اعتراضشان علیه مهاجرین بر مهاجرین و پلیس حمله کردند. پلیس از چند روز به این سو در شهرهای مختلف بریتانیا دست کم 100 راستگرای افراطی را بازداشت کرده است. کیر استارمر صدر اعظم بریتانیا بر روز یکشنبه گفت که اقدامات راستگرایان افراطی علیه مهاجرین از جمله مهاجرین مسلمان را نکوهش می‌کند. I utterly
condemn the far right. من به شدت خشونت‌های راستگرای افراطی را که اخیراً شاهد بودیم محکوم می‌کنم. مطمئن باشید کسانی که در این خشونت‌ها شرکت کردند با تمام توان قانون روبرو خواهند شد. پلیس دستگیری‌ها را آغاز خواهد کرد، افراد در توقیف خواهند بود. اتهامات و محکومیت‌ها نیز ادامه خواهد داشت. Charges will follow
and convictions will follow. راستگرایان افراطی پس از آن علیه مهاجرین در شهرهای مختلف اعتراض کردند که بر اساس گزارش‌ها در حمله مردی بر یک صنف رقص که به گفته پلیس اشتباهاً یک مهاجر مسلمان معرفی شده، 3 دختر کشته و برخی دیگر زخمی شدند. با آنکه بریتانیا از لحاظ قانون هویت مهاجمان پایین‌تر از 18 سال را افشا نمی‌کند، اما محکمه به خاطر جلوگیری از نشر اطلاعات نادرست و اقدامات ضد مهاجرین اعلام کرد که فرد مهاجم اکسل روداکوبانای 17 ساله متولد بریتانیا است و خانواده‌اش اصالتاً از رواندا است. در جریان اعتراضات در شهرهای ساوتپورت، لیورپول، برمنگهام و برخی شهرهای دیگر دکان‌های افراد زیادی غارت شدند، بر مساجد و خانه‌ها و اقامتگاه‌های مسلمانان حمله شد و معترضان خشمگین با پلیس و بریتانیایی‌هایی که به حمایت از مهاجرین بیرون شده بودند درگیر شد. تعداد زیادی از مهاجرین افغان در بریتانیا زندگی میکنند و این اوضاع سبب ایجاد نگرانی شده است. با کریم کریم از کانون همیاری فارسی زبانان در این مورد صحبت کردم.
خب طبعا وضع قابل تشویش است، چون دامنه مظاهرات یا تظاهرات کاملا منفی که است گسترش یافته است از شهرها و اوران طبعا زیاد منظمتر شده رفتن. نقاط را که مهاجرین در اوجه هستند با تاسف اکثر افغانستانی ها که از سه سال آخر که آورده شدن در هوتل هستند، یعنی مشخص است که در کجا افغانستانی ها هستند یا بزنس هایی که دارن، معمولا بزنس های افغانستانی مشخص تر از شکلی که دارن. به او خاطر طبعا این موضوع واقعا قابل تشویش است، به خصوص و بعض مساجد و جایی که مشخص تر است بنابرشان قسمی که امروز ما شنیدیم مثلا مسجد نورت فنچلی که از مناطقی که بعد افغانستانی ها در اوجه میرن بیشتر مورد فوکس از این مظاهرات دستراستی ها بود. این وضعیت قابل تشویش است، ولی پلیس از این کشور مقامات هم همکار هستن، اطلاع میتن با نهادها با ما تماس هستن که متوجه وضعیت هستن، ولی در مجموع موضوع اون باید که با چشم باز و گوش باز این موضوع تعقیب شود. خب دولت بالاخره این کشور یک دموکراسی است و مسئله مظاهره و گپام جز حقوق شهروندی حساب میشه و حتی خود پلیس از این کشور مورد تاختاز یا هدف از این مظاهرات قرار گرفت. سیتیزن ادوایس برو یک نهاد است که ادوایس میکرد با مردم دفترش رو سوختاندن، اعصاب دستراسی از حد گذاشتاندن، ولی پلیس در این کشور هم حد حدود داره که نمیتونه از حدود عدول کنم با تاسف که، ولی تلاش از امیشان جریان داره، مقامات خود نواهی شهرداری با نهادها تماس هستن، با افراد حتی در جایی که میفهمن که مهاجرین از خودشون در تماس گرفتن، با مساجد تماس گرفتن، حتی جای کار هستیم مثلا ما جای کار میکنیم برای کارهای نهاد ما بر ما گزارش داده شده، از بر ما گفته شده که کسی مورد تبعیض یا مورد اهانت قرار میگیره، در این مورد هیچ گونه بخشش صورت نمیگیرم. با او خاطر اینا تا حد لازم کار که لازم است این دقیقت اینا میکنن، ولی بیم رفتاد بلاخره با نظر داشته باشیم که اونا هم امکانات خود دارن، منسجم تر شدن، احزاب سیاسی دارن که پشت از این برنامه هست و اونا فعلا طبعا موضوعی است که باید دقیق بررسی شد و از هر لحاظ باید متوجه باشیم.
این هفته در المپیک 2024 پاریس چندین رویداد جالب و بیادماندنی رخ داد. بازگشت قوی سیمونا بالز و گرفتن مدال طلای این ژیمناست آمریکایی در مسابقات و مدال نقره تیرانداز ترکیه‌ای که خونسردی این ورزشکار رو به شهرت جهانی و ویژه میان کاربران شبکه‌های اجتماعی رساند و البته حضور کیمیا یوسفی و دادخواهیش به حق آموزش و ورزش دختران در افغانستان که سرخط رسانه‌ها شد. کیمیا در مسابقات دوش 100 متر المپیک شرکت کرد و نفر 31 از خط پایان میان 36 ورزشکار گذشت. او در پایان شعاری در دست داشت: آموزش، ورزش، حقوق ما. این حرکت او اعتراضی بود و به محدودیت‌های وضع شده از سوی طالبان بر آموزش، ورزش و کار زنان. حکومت طالبان حضور کیمیا یوسفی و دو بانوی ورزشکار دیگر در بازی‌های المپیک به نمایندگی از افغانستان را به رسمیت نمی‌شناسد. کاروان ورزشی افغانستان هم بدون کسب مدال به سفر خود در این رقابت‌ها پایان داد.
بازی المپیک برای ورزشکارای افغانستان به پایان رسید. بازی المپیک در شهر پاریس در فرانسه برگزار شده، از افغانستان 6 ورزشکار در 4 رشته ورزشی اشتراک کردند. شاه محمود نورزهی و کیمیا یوسفی در دوش 100 متر مردان و زنان اشتراک داشتند. همچنان محمد فهیم انوری در بخش شنای 50 متر آزاد یا فریستایل اشتراک کرد. محمد صمیم فیضزاد در بخش جودو و در وزن 81 کیلوگرم رقابت کرد و همچنان فریبا هاشمی و یلدوز هاشمی در بخش بایسکل سواری در برابر حریفایشان رقابت کردند. از افغانستان شاه محمود نورزهی توانست که بهترین نتیجه کاروان ورزشی افغانستان را به دست بیاره و توانست که 100 متر با ثبت زمان 10 ثانیه و 64 صدم ثانیه تهی بکنه و ریکارد ملی افغانستان را تقویت کرد. البته کیمیا یوسفی هم در بخش 100 متر زنان اشتراک داشت که تانست 100 متر با ثبت زمان 13 ثانیه و 42 صدم ثانیه تهی بکنه و نتانست که ریکارد ملی افغانستان را که مربوط به خودش میشد تقویت کرد. فهیم انوری هم در بخش شنای 50 متر آزاد در بین 74 شناگر جایگاه 63 را به دست آورد. در بخش بایسکل سواری جاده در بخش جودو محمد صمیم فیضزاد در وزن 81 کیلوگرم از حریف اتریشیش رقابت کرد و از دور رقابت‌ها حذف شد. البته دوپنگ صمیم فیضزاد هم مثبت اعلام شد. در کنارش فریبا هاشمی و یلدوز هاشمی، دو خواهر که در بخش بایسکل سواری اشتراک داشتن. یلدوز هاشمی در بخش بایسکل سواری جاده در بخش تایم تریل دانست که در بین 35 بایسکل ران جایگاه 26 را کسب بکنه، و فریبا هاشمی هم در بخش بایسکل سواری جاده که با فاصله 158 کیلومتر برگزار میشد در بین 93 بایسکل سوار رنکینگ 75 را برسد. محمد صمیم فیضزاد تنها ورزشکار بود که از داخل افغانستان به المپیک پاریس اعزام شده بود، اما بقیه 5 ورزشکار دیگر از استرالیا، همچنان ایتالیا و جرمنی و ایران به المپیک پاریس اعزام شده بودند.
برنامه این هفته را باز هم با خبر ورزشی از افغانستان با پایان می‌رسانیم. رقابت‌های جام فوتسال رادیو جوانان در زون شمال کشور و میزبانی ولایت بلخ با قهرمانی تیم قناعت بلخ نماینده ولایت میزبان همراه شد. این پیکارها با شرکت تیم‌های فاریاب، جوزجان، سرپل، سمنگان و بلخ در زون شمال کشور برگزار شد. با این پیروزی تیم قناعت بلخ جواز حضور در رقابت‌های سوپر جام فوتسال رادیو جوانان را نیز به دست آورد. قرار است هفته بعد این رقابت‌ها در زون جنوب و میزبانی ولایت کندهار برگزار شود.
در زون شمال افغانستان رقابت های جام فوتسال رادیو جوانان برگزار شد و خوشبختانه بازی بسیار خوب را از بازیکنان بسیار خوب در زون شمال افغانستان شاهد بودیم. رقابت هایی که بین ولایت فاریاب، جوزجان، سمنگان و سرپل برگزار شد، سطح برگزاری رقابت ها خیلی بالا بود، چون از هر ولایت یک تیم منتخب ما داشتیم در این رقابت ها. بنابراین به صراحت گفتم میتونم که سطح برگزاری مسابقات خیلی عالی بود و خیلی به مو سوی بالا یا با کیفیت بالا برگزار شد. خوشبختانه مسئولین که از کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال افغانستان امرای تیم ما هستند و در بخش استعدادیابی اینا موظف هستند، استعدادهای را شناسایی کردند که میتونم به صراحت و به وضاحت بگویم که اینا آینده های افغانستان در بخش فوتسال هستند و ما امیدوار هستیم ان شاء الله که با آینده نزدیک بازیکنان را در رده های ملی فوتسال افغانستان ببینم. در کل گفتم میتونیم که رقابت در زون شمال همیشه تنگاتنگ بوده، خیلی سرسخت بوده و امروز هم ما شاهد همین قضیه بودیم که رقابت ها بسیار با وجه احسنش با کیفیت بسیار بالا و شرایط بسیار حساس برگزار شد.
این بود از داشته های برنامه این روز هفتم که تقدیم شما شد. سپاسگزارم از این که با ما همراه بودید. تا روز هفتم دیگر، وقت بخیر.